द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسي وایس اف امریکا دی ودا سره نه نیم ساته خبری خبرونه کی شراغلاس خبرونه وړاندې کوم کی زه کلثوم کاکړی ما د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال دی 2020 د جنوري د میاشتې 22 منیټه ده. پاکستان کې دا مهال د سهار 6 بجې سوي دی، افغانستان کې 5 نیمې، او دلته واشنگتن ډي سي کې د نهې یا د سه شنبه د شپې 8 بجې دی او د جنوري د میاشتې 22 منیټه ده. خبرونه کې را سره مل او سیری د خبرونو تفصيلات ترته وړاندې کوم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دوس غونډې په مهال د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او یو شمیر نور مشرانو سره لیدلې دي. د امریکا مرستیال خارجه وزیر الیس ویلز پاکستان د ترهګرۍ مالي مرستو د مخنیوي لپاره پورته کړي ګامونو ستاینه کړې ده، او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د مواخذې اورېدنه په سنټ کې له تېرې ورځې څخه پیل شوې ده. اوس د خبرونو تفصیلات. د سویزرلند په ډیوس ښار کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترمنځ لیدنه سوې او د دواړو مشرانو دا درېمه لیدنه ده. د خبرو اترو وړاندې صدر ټرمپ په خبریالانو سره د خبرو په وخت عمران خان یو ملګری بللی وو او ویلې دي چې د دواړو هیوادونو تعلقات ډېر ښه سوي دي. صدر ټرمپ ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به په بیلابیلو چارو خبرې کوي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو کې به تجارت اهم ټکی وي. د پاکستان او امریکې تعلقات ترخ سوي وو، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د پرمختګ وجه د پاکستان لخوا په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو سره د امریکې د سولې خبرو کې مرسته کول دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپل وار د صدر ټرمپ مننه وکړه او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو لپاره دا وخت افغانستان چارې مهمې دي. امریکا او طالبان د ډیر مودې راهیسې د یو بل سره مذاکرات کوي. د امریکا او افغانستان سره د خپلو ځواکونو د وستلو په بدل کې د طالبانو زه د ضمانت غواړي چې د افغانستان خاوره په نورو هیوادونو کې د ترهګرۍ لپاره چاته پرې نږدي. ویل کېږي چې دواړو ډلې د سولې لوزنامه ته نږدې سوي دي. د مطبوعاتو تر مخه د سولې د لوزنامې وروسته به په جرمني کې د بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي. د امریکې د پاکستان لخوا د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي لپاره پورته کړي ګامونه ستاینه کړې ده. د پاکستان د کورونی او د تجارت وزارتونو چارواکو اسلام آباد په سفر د امریکا لوړپوري پلاوي سره لیده کاته کړې دي، او د هغه ګامونو په اړوند ورته حوال تیر کړی چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې پورته کړي. امریکایي چارواکو د پاکستان دغه ګامونه ستاینه هم کړې ده. د سویلي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی الیس ویلز د پلاوي په مشرۍ د اسلام آباد په څلور ورځني سفر ده، او د ګل په ورځ د پاکستان د کورنیو او تجارت وزارتانو د چارواکو سره لیده کاته هم کړي. الیس ویلز په مشرۍ د پلاوي د پاکستان سفر په داسې وخت کې کړی چې راتلونکي میاشت په چین کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د ترهګرۍ د مالی مرستو د غیر قانوني پیسو د وړلو راوړلو سره نړیوالې ادارې اف ای ټی اف غونډه کیږي، او په هغه کې به پاکستان نوم په خړ نوملړ کې د پاتې کېدو یا د وتلو پریکړه هم کیږي. په قطر کې د امریکا او افغانستان طالبانو ترمنځ راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې اترې کړي. طالبانو استازو ویلې دي چې امریکا ته د سولې معاهدې ته رسیدو لپاره د وسه تر لسو ورځو پورې د ډزمندۍ وړاندیز کوي، او په دا مهال به د افغانستان امنیتي سرتیرو په ضد د جګړو کمولو افغانستان چارواکو سره مذاکراتو ژمنه هم کړې ده. خو د افغانستان ولسمشر اشرف غني او افغان چارواکي وایي چې د طالبانو لخوا په جګړه کې دا کموالی کافي نه ده. وایي چې افغانستان ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي خبري کانفرنس ته ویلي دي که طالبان د جګړې ودرولو تر زاکیږي کم چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، نو له دې سبه هغه نتایج نسی ترلاسه کم ته چې اړتیا ده، او نه به افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. تیر ورځ د امریکا سنیټ کې د صدر ډونلډ ټرمپ د مواخذې په اړه اورېدنې پیل شوې دي. دا د امریکا په تاریخ کې دریم وار دی چې دغه ډول قضیې پیلي تر سره شوي دي چې د امریکا صدر د خپلې څوکۍ سره لرې کولو لپاره اورېدنې دي. دا ای یا د ونی ورده چې امریکا د ونو مندګانو صدر ترامپ د خپل واک اختیار ناجایز ګټه ترلاسه کولو په سر مؤاخذه کړې ده چې اوس په سنت کې اوریدنی روانې دي چې صدر ترامپ د خپل څوکۍ څخه لری کړی او کنه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه تاسو ته پښوندې وړاندې کیږي. مننه چې خبرونه کې را سره ملګری یاست. د خبرونو د تفصيلات وروسته هم په دې موضوعګانو تفصيلي راپورونه لرو. مبي هم د سویزرلند څخه راپور درته لرو چې په سویزرلند په ډیوس شار کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې غونډه کې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ سره هم لیدلې دي او یو شمېر نور چارواکو سره لیدلې دي. د دواړو ترمنځ کوم موضوعګانو باندې خبرې اترې شوې دي او ټول تفصيلات دي تاسو ته دربا محمود علي پر راپور کې لرو.
د سویزرلند په ډیوس خار کې د امریکا د صدر ډونلډ ترامپ او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دریم ملاقات وو. د خبرو اترو وړاندې صدر ترامپ د خبريالانو سره د خبرو په وخت عمران خان یو ملګری بلل دي او ویل دي چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه شوي دي. زمونږ ښه تعلقات پاتې شوي دي. زمونږ د دواړو ملکونو د نظر کو کتل شي نو مونږ دواړه د یو بل سره ښه روان شوي یو. زبا دا وایم چې مونږ د نور هر کله نه زیات دا وخت پاکستان ته نږدې شوي یو او دا یو غټه خبره ده. صدر ترامپ وویل چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره به په بیلابیلو چارو خبرې کوي خو د دواړو ملکونو ترمنځ خبرو اترو کې به تجارت اهم ټکی وي. مونږ به د تجارت او په نورو ډیرو چارو خبرې کوو خو تجارت به دې کې اهم ټکی وي. د پاکستان او د امریکا تعلقات ډېر ښکته پورته شوي دي او په وروستو کې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ وجه د پاکستان لخوا په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو کې مرستې کول دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپل وار د صدر ترامپ مننه وکړه او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو لپاره دا وخت د افغانستان چارې ډېر مهمې دي. یقینا افغانستان مهمه خبره ده ځکه چې دا د امریکا او د پاکستان دواړو سره اړه لري. موږ په دې باندې په یو نظر یو. موږ دواړه په سوله او په منظمه ډول افغانستان کې د انتقالي عمل لپاره د طالبانو او د حکومت سره خبرو کې دلچسپي لرو. امریکا او طالبان د ډېرې مودې راهیسې یو بل سره مذاکرات کوي. امریکا د افغانستان نه د خپل ځواکونو د وستلو په بدل کې د طالبانو نه دا ضمانت غواړي چې د افغانستان خوره به نورو هیوادونو کې د ترهګرۍ لپاره چاته نه پرېږدي. ویل کېږي دواړه ډلې د سولې لوزنامې ته ډېر نږدې شوي دي. د مطبوعاتو تر مخه د سولې د لوزنامې وروستو به په جرمني کې بین الافغاني مذاکرات کیږي. دا وخت د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیره الیس ویلز په اسلام آباد کې د پاکستان چارواکو سره په دواړه خیزو چارو افغانستان او د سیمې په چارو خبرې کوي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شخړه د دواړو هیوادونو ترمنځ مخ په زیاتې دونکي تاوتریخوالي په اړه صدر ترامپ وویل چې امریکا په صورتحال ژور نظر ساتي. موږ د کشمیر او د پاکستان او د هند ترمنځ په تعلقاتو خبرې کوو. که موږ سمرسته کولی شو نو یقینا موږ به مدد کوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې په دې اړه یوازې امریکا کردار ادا کولی شي. دا زموږ لپاره غټه خبره ده. موږ همیشنه دا تمه لرو چې امریکا به د دې په حل کولو کې خپل کردار ادا کوي ځکه چې بل هیڅ یو ملک داسې نشي کولی. د عمران خان سره خپل وړاندې ملاقات کې ترامپ د کشمیر په شخړه کې د درېمګړتوب وړاندیز کړی وو کوم چې هند په سمدستي ډول رد کړی وو. هند کشمیر د پاکستان سره دواړه خیزه ستونزه بلي او په دې کې د درېمګړي کردار ردوي. د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی د اگست په میاشت کې هغه وخت سیوا شو کله چې هند په خپل سر د کشمیر خصوصي خپلواک حیثیت ختم کړو. د هند د فیصلې خلاف په هند کشمیر کې د ولس د راپارونې د مخنیوي لپاره دغلته هر قسمه انټرنیټ او ټلیفون بند کړل شو او خلکو باندې د تګ راتګ قدغنونه هم ولګول شول. د پاکستان په شمول نړیوالې ټولنې د هند په دې ګام تشویش څرګند کړی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس آف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کوو. را سره ملګری اوسېږئ. تاسو ته اوس مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعات کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب چې د افغانستان د جګړې په اړه ده.
د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د افغانستان د ځوان عمره نامتو لیکوال د مجیب مشال چاپ شوی یو غمجن داستان نما رپورت پیش کو. کم چې د افغانستان د جنگ د لاسه درامینځ تکیدونکو بشمیره افسوسناکو داستانونو ديني یو دی. د مجیب مشال د دې غمجن رپورت مرکزی کردار د هلمند ولایت د ګریشک اولسوالۍ د یوې جنگ ځپلې کورنۍ د هیر احمد زنداني نومې یو نابینا ځوان دی. څوک چې شاعر هم دی او هم په دې مناسبت ځان له زنداني تخلص خوښ کړی دی. لیکوال مجیب مشال د ظهیر احمد د کورنۍ د حال بیانولو په موقع لیکي چې د ظهیر احمد د کورنۍ پلرین کلی د هلمند ولایت په ګریشک اولسوالۍ کې وو. د ظهیر احمد مور بی بی صدیقه مجیب مشال ته د خپل کورنۍ د غم لړلو واقعیاتو د بیانولو په موقع ویل چې هغه د سور له سکالو په عمر کې د ظهیر پلار ته واده شوی و. سمو د پس امریکای په افغانستان يرغلو کو او یو ورځ په هلمند کې د دوی په ګریشک اولسوالۍ د امریکای د هوایي جازونو په ناتاره بمبارۍ کې د هغې خاون وجلې شو. د ظهیر احمد مور بی بی صدیقه وایي چې دغه وخت د دوی عمر شپږ ویشت کاله و چې کونډه شوه. په هلمند کې ورځ تر ورځه د جنگ د تودېدو له سببه دی سره د خپلو دریو تنکولونو هلمند نه د وتو فیصله وکړه. د ظهیر عمر دغه وخت اووه کاله و. صدیقه بی بی وایي چې دی خپل بچی د حفاظت په خاطر پاکستان سره په سرحدي سیمه پرتی پاکستانی خاریې چمن ته بوتلل. دا وایي چې د خپلو بچو د پالنې او روزنې دپاره به دی د پاکستانیانو په کورونو کې لوښي وینځل او جاروګانې به یې وهلې او دا شان خپلو بچو له د رزق ګټلو یو وسیله یې کتلې وه. دا هغه ورځې وې چې ظهیر احمد د اوولسو کالو د ځوانۍ عمر ته رسېدلی و او نورې خویندې هم پیغلې شوې وې. مجیب مشال خپل رپورټ کې لیکي چې ظهیر احمد زنداني پیدایشي نابینا نو بلکې د خایستاو روغو او د بیناستر غو خاوندو. خو یو ورځ خپل ځوانې خور سره هرات کې خپلو عزیزانو سره د ملاقات د پاره په یو بس کې روانو چې بس د سړک په غاړه د طالبانو په یو خخکړی بم وروختو. د بم چودنې په دغه پیښه کې بس کې د ناستو ډیرو سورلو په شمول د ظهیر احمد زنداني ځوانه خور هم مړه شوه. ظهیر د مرګ نه بچ شو خو بس کې د لګېدري اور د لاسه سترګې بیلو دي. د ظهیر احمد مور بی بی صدیقه وایي چې دی خپل زوی ظهیر د سترګو د علاج لپاره کابل نه واخله د پاکستان د کراچۍ تر خاره پورې په یو شمیر اسپیتالونو وګرځولو خو د ظهیر بینایي واپس نشوه. سمو د پس بی بی صدیقه سره د خپلو بچو د پاکستان د چمن خاریې نه واپس قندهار ته لاړه. دغلته دی ماشومانو له د پولیو د ساسکو ورکولو کار شروع کو. بی بی صدیقه وایي چې دی په وړوکوالي تر درېمه پورې سبق هم ویلی و. په دې سبب د ورځې به ماشومانو له د پولیو ساسکي ورکول او د شپې یې بیا سبق ویل شروع کړل. نن سبا بی بی صدیقه بالغانو ته د تعلیم ورکولو استاد ده. کلی په کلی ګرځي او بالغانو ته او خصوصا کورنو زنانو ته د لیک لوست تعلیم ورکوي. مجیب مشال لیکي چې د ظهیر احمد د مور د بی بی صدیقه د ټولو نه غټ ارمان داو چې ظهیر له ډولۍ راوړي. خو کومه جینۍ چې د ماشوموالي نه د ظهیر خوښه وه او د ظهیر په نامه وه د هغې مور پلار د ظهیر د ړندېدو نه پس خپله لور د ظهیر نه خلاصه کړه. د هغوی دلیل داو چې دوی خپله لور بینا ظهیر له ورکړې وه اوس ړوند ظهیر ته نشي په غاړه کولې. د ظهیر مور وای چې هغه ورس پما او په ظهیر ډیره سخته او درنوه کله چې ظهیر ته د ویلې شوی جنې بلچا سره واده کیدو. ظهیر په دې خبر او ریدو ځان سره لوزو کو چې د خپل نابینایی د خپل جن په معمولاتو کې رکاوټ جوړېدو ته نه پرېږدي. د ظهیر مور هم همت بینلود او خپل زویلې د ناوی لټون جاری وساتلو او اخیری ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولو په دوران کې یوې شلکلینی جنې سره ملاقات شو چې په خپل کور کې به د گاوند ماشومانو ته قران پاک خودلو. د دغې جنې نوم سیما او د ظهیر مور د اغینه د هغې د خاندان او د نسل نسب معلومات حاصل کل. بی بی سی دی قوای چې د لس دولس ورتګونو نه پس د سیما مور پلار د سیما ظهیر لپاره کول صلاح شول. البته دا لوز یې ترنه واخیستو چې ظهیر او د هغه مور به د دوی لور خوشاله ساتي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې ده voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ویس اف امریکا ته ودا خبرونه د عوام لري سره ملګری اوسېږي. تاسو ته وړاندې مرج د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سویزرلند په داووس ښار کې د ملاقات خبرې اترې په اړه تفصيلات وړاندې کول. اوس تاسو ته وړاندې کوو چې د سویزرلند په داووس ښار کې چې کوم دا غونډه روانه ده، څه تفصيلات دي پکې، کم کم مشرانو د نړۍ پکې برخه اخیستې ده او په کوم موضوعګانو باندې خبرې اترې کوي. شفاق مومن تاسو ته تفصيلات لري.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په داووس سویټزرلند کې د ورلد اکنامیک فورم غونډې ته د پرانستې په وخت په لوینا کې د امریکا دوستر کاروباري لوزنامو ذکر په جار وک او زیاته کړه چې امریکایان بیا داسې ګټه کوي چې وړاندې یې نه ده کړې. د نوموړي دا وینا څو ساعته د امریکا په سینټ کې د مؤاخذې لپاره شروع به حسنه وړاندې وه. د صدر ټرمپ د ګټو په فهرست کې چې دې ګټې یادوي، په هغې کې د ملک منځمي تفریح خلک، کاروباریان او دغې کې د چین سره د شوي یو کاروباري لوزنامې لومړۍ مرحله او د سینټ لخوا د کینیډا او مکسیکو سره د نوې کاروباري لوزنامې منځوري شامل دي. صدر ترامپ زیاتوي کله چې دوه کاله وړاندې د دې غونډې ته وینا کړې وه، نو ویلي وو چې عظیم امریکایان بیرته د راتلو لپاره کار شروع کړی دی. د ویل نن زه په فخر سره اعلان کوم چې امریکا د اقتصادي پرمختیا په منځ کې ده، داسې پرمختیا چې نړۍ چرته هم وړاندې نه و کتلې. د نړۍ په نورو ملکونو هم غږ وکړ چې د په نقشې قدم لاړ شي او خپل خلک د حکومتونو لخوا د ځپل کېدو څخه بچ کړي. صدر ټرمپ اقتصادي پرمختګ خبرې وکړي او د چې څه ته د تباهۍ بیرته د راستنېدو او د تباهۍ په اړه پیشبیني کوونکي وبلل، هغوی یې رد کړل. د ویل دوی پیشبیني کړې وه چې کال 1980 په لسیزه کې به د آبادۍ ستونزه انتهایی زیاته شي. په کال 1970 په لسیزه کې یې د لوږې نه د خلکو د لوی بشر وژنې پیشبیني کړې وه او کال 1990 کې یې د تیلو ختمېدو ویلي وو. دی وایي دا تمامې خطرې همیشله یو څیز غواړي، پورا طاقت چې په دې هر څه لپاسوي او زمونږ د ژوند هر اړخ بدل او قابو کړي. مونږ با قدامت پسند سوشلیستانو ته اجازه ورنکړو چې زمونږ اقتصاد تباه کړي، زمونږ د ملک نه ملبه جوړ کړي او یا زمونږ آزادي ختم کړي. کله چې د صدر ټرمپ نه د ماحولیاتي بدلون لپاره کارکونکي ګریټا تمبرګ په حق لپوښتنه وشوه، چا چې د صدر ټرمپ د وینا نه څو شېبې وروسته د چاپیریال په بدلون وینا کوله، صدر ټرمپ په ځواب کې وویل د خپل د چاپیریال په بدلون پوره یقین لري او زیاته کړه چې د هم صفه اوبه او هوا غواړي. د سویډن دغه کم عمره پیغله کله چې د ټایمز مجلې د کال 2019 د غوره شخص په توګه باندې منتخب کړه، نو صدر ټرمپ ور باندې سخت نیوکه کړې وي. د ورلد اکنامیک فورم بنسټ اخوډونکی او مشر کلاووس شواب ویلی وو چې د دواړو صدر ټرمپ او تمبرګ غږونه اوریدل ضروری دي. د ویلی وو چې د چاپیریال بدلون به د غونډې مهمه موضوع وي. په ورلد اکنامیک فورم کې د آکسفام نماینده امیتاب بهار وویل د خپل ځان مدی ویونکي صدر ډونلډ ټرمپ په خبرو مدو کېږي. د ویل دا د عرب پتیانو لپاره د صدر ټرمپ وینا وه چې د میلیونونو امریکایانو په سر یې کوله. د زیاته کړه دا ډیره د افسوس خبره ده چې د چاپیریال بدلون شان لوی بیړنۍ ستونزي پر ځای صدر ټرمپ د امریکا د تیلو او ګیس صنعتونو د خرڅ لپاره میدان باندې وینا وکړه. د غونډې شروع کیدونه وړاندې په سوونو د چاپیریال په بدلون باندې احتجاج کوونکي راجمع شوي وو، بلخصوص د استرالیا په ځینې برخو کې په نږدېو کې د لګیدلې اور نه د شوي تباهۍ عکسونه یې په لاسو کې پورته کړي وو. د چاپیریال د بدلون له سبب لګیدلې دغه اور کې په لکونو ځناور سوزیدلي وو.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voa_diva.
وایس اف امریکا دی ول خبرونه د واشنگتن صدر ته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست. د امریکا څخه راپور درته لرو چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د مواخذه کولو لپاره په سنټ کې اوریدنی او بحث د تیرې ورځې څخه پیل شوی دی. دا د امریکا په تاریخ کې دریم وار دی چې د امریکا صدرانو په ضد دا اوریدنی پیل شوی دی چې هغه د خپلې څوکۍ څخه لری کړي. تاسو ته به در یاد کړو چې د امریکا د ایوان نمایندګانو د صدر ټرمپ د خپل واک اختیار نه جایزه ګټې ترلاسه کولو په سر مواخذه کړې وو چې اوس د دې اوریدنې په سنټ کې ترسره کیږي چې دا فیصله به کوي چې آیا صدر ټرمپ د خپلې څوکۍ څخه لری کړی سي او کنه. تفصیلات تاسو ته په دې اړه د نصر الله پراپور کې لرو.
د نهي یاس شنبې په ورځ د امریکې سنټ کې د صدر ټرمپ د محاکمې د قواعدو په اړه زړه پورې بحث وشو. د صدر ټرمپ وکیل پات سابلوني ویل چې په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکانل د صدر د مواخذې د وخت او حدودو باره کې وړاندیز یو ښه او د عدل لاره ده چې پې پرمختګ وشي. د څرنګه په سنټ کې صدر ټرمپ د مواخذې مقدمه پیل شوه، میچ مکانل د خپل وړاندې کړي پلان چې به پکې څلور ورځې دولس دولس ګنټې د سنټ سیشن وو نه پر شا شو. پر ځای د دې هغه د سنټ سیشن یا غونډې په اړه خپل وړاندیز اته ګنټو ته کم کړو. نو اوس په محاکمه شپږ ورځې روانې وي چې درې ورځې به اته اته ګنټې د صدر ټرمپ مخالفه او درې ورځې اته اته ګنټې به د صدر ټرمپ وکیلان دلایل وړاندې کوي. د کانګرس د استخباراتي کمیټۍ مشر ایډم شیف وی چې په دې مقدمه کې د شاهدانو یا د نوي اسنادو په غوښتنه رای نه ورکول به د دې رواني مقدمې نه مزاق جوړ کړي. د شاهدانو بغیر او د وایټ هاوس یا د سپینې ماڼۍ د نوي اسنادو بغیر دا یو سما یا عادلانه محاکمه نه ده او دا سره بیا محاکمه نه ده. اول دې دا مقدمه یا محاکمه د نورو محاکمو نه جدا وي. ډیموکراټان ډیر په سختۍ سره د ښاغلي مکانل پلان سیالوي او د غندنه کوي چې دا ملي سپکاوی دی او دا د پټولو یو هڅه ده. بل طرف ته د ښاغلي مکانل وایي چې هغه پوره سنټران لري او هغه هر یو وخت غوره کولی شي کوم چې هغه غواړي. مکانل د صدر ټرمپ د وکیلانو سره په ګډه کار کوي چې داسې یو ستراتیجي یا پلان راوړي چې صدر ټرمپ زر تر زره بری کړي. ښاغلي میچ مکانل ویل چې دا ستاسو په ایوان کې د ریپبلیکن د پاره برابرتیا نه وه. د صدر ټرمپ د مواخذې د مقدمې حدود هم عادلانه نه. اوس په سنټ کې ریپبلیکن ګوند ته موقع وي چې د صدر ټرمپ کیس په ښه ډول وړاندې کړي. میچ مکانل دې ته راضي دی چې د صدر ټرمپ د مواخذې په بهیر کې د کانګرس پلټنې کوونکي کمیټه چې کوم شهادتونه راغونډ کړي دي د سنټ ریکارډ کې دې داخل کړي شي او نه چې کلاو پوښتنې ته دې پاتې شي. بل طرف ته صدر ټرمپ همیش د مواخذې د بهیر غندنه کړې او دې ته یو دوکا یا مزاق ویلې دی. تر دې پورې د سویټزرلینډ په ډیوس ښار کې هم خبریالانو ته ویل چې دا یو جعلي مقدمه ده او دا چرته هم نزی او نه سکیږي. روسته هغه په خپل ټوئیټر په ډیر غټ ټکو باندې ولیکل ریډ د سکریپټ چې تاسو هغه ولولې. اشاره یې د یوکراین صدر زلنکی سره خبرو ته وه. صدر ټرمپ تورن دی چې له یوکراین سره یې د 301 میلیون ډالرو فوځي مرستې په ځنډولو سره پر هغه هیواد فشار راوړی وو څو د امریکا د 2020 کال په ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند ممکنه امیدوار جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه چې په یوکراین کې د ګیس په کپنۍ کې د کار کولو او د امریکا د 2016 انتخاباتو کې د یوکراین د لاسوهنې په اړه د پلټنې وکړي، کوم چې د امریکا استخباراتي ټولنې وایي چې روس پکې لاس درلود. یاره دی وی چې د امریکې په 2.5 کال تاریخ کې بس د ټرمپ دریم صدر وی چې په سنټ کې د هغه خلاف د مواخذې اوریدنه کیږي. د 19مې پیړۍ په نیمایي کې د صدر انډریو جانسن خلاف او 12 مخ د صدر بل کلینټن خلاف د مواخذې اوریدنه د استازو په ایوان کې شوې وه، خو په سنټ کې هغه د مواخذه نه کېدو له امله بری شوی وو. او سلورم صدر ریچرډ نیکسن وو چې په 1900 اویا د واټر گیټ یو سیاسي سکینډل کې د هغې د مواخذې عمل شروع کېدو نه مخکې ښاغلي استعفا ورکړې وه.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا د ودا خبرونه دوام لري. را سره ملوسی جی په پاکستان کې د خیر شګر کارکونکو اداره ایتی فاونډیشن یو راپور جاری کړی چې ولې دی په کال 2019 کې په کراچي کې یوازې هغه ماشومانی چیزې چې پیدا شوی ماشومان نږدې 350 څخه زیات داسې مړې ترلاسه کړې دي چې هم وژل شوي دي یا د پیدایش څخه مخکې یا د پیدایش څخه وروسته، وایي چې 90% مړې د انجنونو دي. تفصیلات تاسو په دې اړه د فضل عزیز په راپور کې لرو.
د ایدی چارواکی وایي د دوی د معلوماتو تر مها په دغه مړو کې یو هغه وی چې خلک یې د حمل نه سو میاشتې وروسته په طبي معاینه کې معلوم کړي چې جنۍ دا ځکه یې لري کړي، او یا هغه وی چې د ودونو نه پرته یا په ناجایزه تعلقاتو کې پیدا شوی وي. په کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د مرکزی دفتر چارواکی محمد بلال خان وایي په کال 2013 او 2019 کې د نوو زیږیدونکو ماشومانو مړي کم ترلاسه شوي، خو تیر کال په 2019 کې دا شمیره سیوا شوې ده. دی وی په 2019 کې د نوو زیږیدونکو ترلاسه شو ماشومان شمیره 315 اویا ته نږدې ده، او په دې کې 90% د جنکو مړی وو. وی وی ډیو سره په خبرو کې بلال اویل دا مړی د کراچۍ د ټولو علاقو نه ترلاسه شوی، او دا مړی په داسې حال کې ترلاسه شوی چې په تیلو کې یا په کپڑو کې بند کړی شوی وو. هغه ول په دغه مړو کې ځینې داسې هم وو چې د هغه وجودونه پوره نه وو، د وخت نه مخکې زیږول شوی یا لری کړی شوی وو. هغه ول وس د ایدی په مرکزونو کې اخو دې شو زنګوګانو ته خلک ډیر ماشومان هم نراوړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن د سین صوبې مشر اسد بټ وايي په پاکستان کې اوس هم د خزو په اړوند هغه تصورات دي چې خزي یا جنکۍ د کورنۍ د پاره د ګټي وټي نه وي، او دلته د نارینه وو واکمنه ټولنه ده ځکه الکانو یا سړو ته زیات ترجیح ورکول کیږي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل د خزو په اړوند سوچ اوس هم تنگ نظر دي.
حالانکہ حالات اب بہت تبدیل ہو چکے ہیں، اب کوئی ایسی بات نہیں ہے، مرد جو ہیں عورتیں بھی ان کے برابر کام کر رہی ہیں.
دی وی خو حالات اس بدل شوی دی، دا سی ہس خبر نشتا خزی د سړی برابر کار کوي، د سړو نه ښه کار کولی شي. په کالجونو په هنتونونو کې شمیره زیاته ده، په تعلیم کې هم مخکې دي، خو د دې باوجود خلک د دغه ذهنیت څخه نه وځي چې ښځه کمزورې ده او تعصب ورسره ساتلی شي. هغه ویل په دې سوچ کې د تعلیم سره یو څه بدلون راغلی دی، خو په دې اوس هم ډیر کار کول پاتې دي. باید خلک په دې سوچ وکړي چې ښځه هم انسان دی، دوه لاس پښې لري، د جهاز چلولو پورې کار کولی شي. بټ وایي که جنکو یا ښځو ته مقور کړی شي د کورنۍ نه واخله تر ټولنې، ملکي او نړیوالې کچې پورې خپل ګټور رول لوبولی شي، او په نړۍ کې لګیا هم دی لوبوي. دا چې د نو زیږیدونکو ماشومانو په ځانګړي ډول د جنکو د نه زیږولو یا وجلو په اړوند مذهبي اسلام شریعت سوایي، دې پوښتنې ته په ځواب کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي اسلام ژوند پلوه مذهب دی او د چا د وژنې اجازت نه ورکوي.
شریعت خود ژوند یعنی د لایف ډیر حمایت کوي، پرو لایف مذهب دی، نو هیڅ قسم اجازت نه ورکوي. بالکل شرعي طور غلط کار دی، قابل سزا کار دی.
خغلی قبله ایاز وایي د جنکو وجل د اسلام مخالفه سوچ دی، باید د دې نه ډډه وشي. ایدی فاونډیشن وایي دوی نه یوازې د ماشومانو مړی ترلاسه کوي او بیا یې خاورو ته سپاري، بلکې دوی ته ځینې خلک پخپل هم مړی راوړي او دوی بیا پخپلو هدیرو کې خښوي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، کراچۍ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دیشه د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.